ازادي رادیو د خبری ساعت مو په سلامونو هر کله کوو د خیبر پښتونخوا په چار صدې کې پر باچا خان پانتون د وسلوالو بریټ پای تر رسیدلې د غبریټ بلا بل اکسلمونو نفرولی
نشان هبرسی وما لا يكيم نشي دوره دي پښتو بیا خلک مو په باچا خان یې سیو مسلمانانه دا کوي او نو یې لم دکې
د پیښې لاینی شاهد سره مخابري کړې د دې بریټ پر ممکنه عواقب مو کارپوهان ژغولې ده. همورې چې افغان ولسمشر په سیویس کې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د نړۍ له مشرانو سره خبرې کوي. خبری سرویس په څو شیبو کې د افغانستان په خبرونو پیلیږي. خو د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟ فرشته جلال زیره په سټوډیو کې دا به راته ووایي.
اوریدونکو سلام، سلام محمد صالح. د پولیسو په وینا د باچا خان پوهنتون باندې په حمله کې یو ویشتنه وژل شوی دی او د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عمر منصور د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د روان میاشتې په پیل کې شوی په شدت وغندله او ویل چې دا ډیر بد کار و. او د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبرانو چې په هغه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم شامل دی نن د نړۍ اقتصادي فورم غونډه د سویس په ډیویس ښار کې پیل کړه.
بله، دا او د نړۍ نور خبرونه په څو شیبو کې. خو له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف سویس ته تللی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په فاریاب ولایت کې له یوې ښځې څخه د پزې پرې کول وغندل او ولسي جرګې خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیل کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غني د یو لړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او د نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې سر له سبا خپلې ژمنۍ رخصتۍ پیلوي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په تېره موده کې ولسی جرګې 9 مسبب د قانون لسترهې او 6 تقنیني فرمانونه تصویب کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاده موده کې ولسی جرګې 9 نړیوال تړونونه هم تصدیق کړي دي. د ولسی جرګې د ژمنۍ رخصتۍ د روان کال د دلویل لومړۍ نیټې پیلېږي او د هود تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په فاریاب کې د یوې ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی په سختو ټکو وغند او د پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه یې وکړه. د دغه کمیسون د سیمیز دفتر رئیس شمسالله احمدي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د دې ډول پیښو د عاملینو په محکمه کې غفلت ونه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د فاریاب د پیښې په اړه باندې موقف سره چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، د پولیسو لخوا نه وپېژندل شي، ګرفتاره شي او عادي تعقیب لاندې ونیول شي.
په دې وروسته کې د فاریاب ولایت په غرماچ ولسوالۍ کې وسړی له خپلې ښځې په چاقو د هغې پزا ورپرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. او د افغانستان په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنې مسؤلین وایي چې روان مریض کال یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 13 قضیې ثبت کړي. د دې ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې د خبریالانو وهل ټکول، بندي کول او د هغوی د وسایطو ضبطول شامل دي. احساس زیاته کړه په دې پیښو کې سیمه ییز زورواکي او دولتي چارواکي لاس لري. په شمال زون کې د خبریالانو ټولنې مسؤلین وایي چې خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله نشي کولای په خپل وخت سره یو شمیر څېړنیز راپورونه چمتو کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي زلازي څخه واوري.
اوریدونکو بیا هم پروګرام ته شراغ لاست. زه فرشته جلالزیم په مکرې د دې ساعت د نړیوالو خبرونو تفصیل ته. د پولیسو په وینا په پاکستان کې د پاچا خان پر پوهنتون په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون یو ویشتنه وژل سوی او یو شمیر نور زخمیان شوی دی. د پاکستانی طالبان و رلی تحریک طالبان پاکستانی و قمندان عمر منصور د حمله مسئولیت اخیسته دی. د حمله کوونکو هویت لا نه دی څرګند شوی. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف نن د پولیسو د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته په اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د ترورستانو ځالې وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسله والو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړې وې او زیات کسان په دغه ځای کې وژل شوي دي. د عزیز خان په نوم یو محصل چې د حملې پر مهال په لیلیه کې و ازادي راډیو ته وایي
فایرنګ یوازې پیتلی سایډ سي فایرنګ یوازې بس اودر سے اودر ہم نے کہا پتہ نہیں کس کی جھگڑا ہوا یا کیا ہوا آگے سے پھر فائرنگ زیادہ ہونے لگی
تے وے اول در رزو جھگ رہا ہے مش فکر کول چی د محسنینو پمنس کی د چا جنگ دی خو ورس تر دز زیات شوه او مش پونو سوچي څومره کسان و وشتل او زخمیان شول خو ډیر خلک جوبل شوی وو د پوهنتون یو استاد فضل رحیم مروت نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاچا خان پوهنتون کې لشتل ژ درې زره محسنین زکر کوي او شپږ سوه شوونکی او کارکونکي لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې شوې وه وغندله. خامنئي په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو د حملو په اړه پر خپله ویبپاڼه نن ویلي دا ډیر بدکار و. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته په تهران او د ایران په ځینې نورو ښارونو کې خارجانو خلکو د سعودي عربستان پر سفارت او قنصلګریو حملې وکړې. په دې حملو په ځواب کې سعودي عربستان، بحرین او سودان له ایران سره ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. متحده عرب امارات له ایران سره خپل سیاسي روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر ویست. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون لپاره په د سویس په ډیویس ښار کې راغونډ شوي دي. غونډه پیل شوې ده. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې د اقتصاد له پلوه ورسره مخامخ کېدلی شي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې په راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شاملېږي. امریکایي اکټر لیونارډو دی کاپریو نن د فورم برخوالو ته په وینا کې وویل
We simply cannot afford to allow the corporate greed.
دوی وايي موږ نور نسو کولای چې دا وزغمو چې د تیلو سکرو او د غازو د سترو شرکتونو هرس د بشریت د راتلونکي فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته به ډیویس ته ورسي. او د روسیې په لری ختیځ کې د يهودانو خود مختار سیمه وایي چې د هغو يهودانو منلو ته تیار دي چې په اروپا کې له تبعیض سره مخامخ کیږي. د دې سیمې والی الکساندر لیوینتال د هغو ټولو يهودانو د ورتګ هرکلی وکړ چې په خپلو هیوادونو کې تبعیض ورسره کیږي. د روسیې ولسمشر هم پرون پر هغو يهودانو چې د پخواني شوروي د واکمنۍ پر مهال روسیې وتلي و ژغ وکړ چې کولای سي چې بیرته دغو سیمو ته ستانه شي. دا و مهم خبرونه. سباون کاکر د افغانستان په څو ښارونو کې د هوا د حالات په اړه معلومات وړاندې کوي.
او دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه شپږ ټیټه منفي یوویشت. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دیارلس. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه څلور. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه دوه. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه درې. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ. او ګردیز به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي شپږ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې نه دقیقې سوې. اوري چې د خیبر پښتونخوا په چار صدې کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید پای ته رسېدلی. پر باچا خان پوهنتون وروستي برید عکس العملونه پارولي.
چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولی نو هغوی ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه دی اصل.
په یو مرکه کې اوري چې دغه سیبرید پر تعلیمي ادارو څه تاثیر کولی شي.
نقصان خو به رسوي خو ما نه یقین نه چې دوه ورځې پس ته به بیا خلک کومک باچا خان یې سي هم نقصان ادا کوي او نورې به هم ډکوي.
د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی.
جمهور رئیس صاحب کوشش کولای چې هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نه هویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په خبری ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر سویس ته تللی څو د اقتصاد په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خوس ورځو پېښور ته د خیبر پښتونخوا په چارسدې کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلولو برید پای ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د دغه پوهنتون د محصلانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال یې ټول 4 بریدګر وژلي دي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید پای ته رسېدلی او د چارواکو په وینا په دغه برید کې د یاد پوهنتون د زده کوونکو په ګډون ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیتي چارواکي وایي چې یوه ډله ترهګر د چهارشنبې پوره سهار د پوهنتون د ودانۍ د شا لخوا پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ او د پوهنتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته یې ناتاله ډزې پیل کړې. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او پخواني وزیر شوکت یوسفزي د پاچا خان پوهنتون نه بهر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې تر دې دمه په دغه وسلوال برید کې د زده کوونکو د یاد پوهنتون د کیمستري ډپارټمنټ د مشر په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50,000 ټپیان دي. نوموړي دا برید په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو غبرګونو بالا وویل. کله چې سهار 9 بجې دوی برید وکړ نو هغه وخت لړه ډېره زیاته وه. دا خلک چې کله پوهنتون ته دننه شوي نو لومړی پر چوکیدار ډزې کړي او بیا د هاسټل پر لور ورغلي دي. د لومړنیو راپورونو مخې تر دې دمه په دې برید کې 40 کسان مړه او 30,000 ټپیان دي. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې ترهګرو پر ضد ضربه ایز پوځي عملیات روان دي، نو ظاهره ده چې دې غبرګون وي او دا برید هم د دغو عملیاتو غبرګون دی. ویل کېږي چې پر پوهنتون د برید پر مهال په پاچا خان پوهنتون کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه تر برید وروسته په چټکۍ د برید ځای ته ورسېدل او له ترهګرو سره یې نښته پیل کړه چې په نتیجه کې ټول 4 بریدګر ترهګر ووژل شول. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ټولو دولتي هسپتالونو کې ایمرجنسي لګولې او د برید ټپیان یې د چارسده مردان او پیخور روغتونونو ته لېږدولې دي. ترهګرو په داسې وخت کې په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون برید وکړ چې په یاد پوهنتون کې د پاچا خان بابا د 23 ترین په مناسبت امن مشاعره او انځوریز نندارتون جوړ شو چې لسګونو شاعرانو او میلمنو ته پکې د ګډون بلنه ورکل شوی وه. د پاچا خان پوهنتون د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخکې ورته پر پوهنتون د برید په اړه خبرداری ورکړل شوی و، خو بیا وروسته حالت بیرته نارمل شو. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون دا برید په داسې وخت کې شوی چې 16 وړاندې په پېښور او شاوخوا سیمو کې پر سکولونو او پوهنتونونو د بریدونو د خبرداري له امله د ښار ټول سکولونه او پوهنتونونه تړل شوي وو.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د وسلولو برید پای ته رسېدلی دی. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر دغه پوهنتون د ننۍ حملې له کبله د وژل سوو کسانو شمېر شاوخوا 40 ته رسېدلی. د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال شبیر احمد جان له یو عیني شاهد عثمان څخه چې د دغه پوهنتون یو کارکوونکی هم دی د دې پېښې په اړه پوښتنه کړې.
بسهر مونږ ناست وو، اب ایشور کب شروع کو دیکی بس شور شو تو ددری فائر ہو کسانو سے یو ہامنڈی سبل ہامنڈی مونږ اپس کے پاس تقریبا 9 بجے نا فائرنگ شروع شی 11 بجے پوری فائرنگ ډیر کسان پگی مړی شی وی زخمیان هم پگیشتا
کسانو چراغلی و بری دی پلو حمله کلو کسان دی دلی پستر سو
هغه مانی دی ما خپل نه دی سلور کسان دی
په کم کم ځای دی
جی او دوی اصل دی هغه سایت کم چې زمونږ یونیورسيټي لاست وال لګنا دیوال هغه باندې انټر شوی هولاړه وډی رضیا تا 5 فټ نا خوازنخ کاری
کم کم ځای باندې ورول پاسل
ورول په هاستل ورغدي سر او غا سایډ نه غلی دی هاستل باندې.
د بچا خان پوهنتون یو کارکوونکی عثمان و چې د نننۍ پیښې په تړاو یې د خپلو سترګو لیدلې حال له ازادي راډیو سره شریکه و. په څو شیبو کې د دغه برید په باب له کارپوهانو سره خبرې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای چې پر تعلیمي ادارو برید د منلو وړ خبره نه ده. د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ول چې حکومت باید د ولس خوندیتوب یقیني کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر له سراج الحق سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پر تعلیمي ادارو بریدونو ته دوی په کوم نظر ګوري.
تعلیمی اداره خو په هر دنیا کې یو داسې ځای دی چې هغه جرمني په برطانیه باندې حمله کړې وه، نو هم هیټلر دا ویلي چې په یونیورسټۍ به حمله نه کوئ، نو په هغه جنګونو کې هم تعلیمي ادارو ته چا څه نه ویلي. دا اوس د حکومت پاکستان او د دې څلورو واړو حکومتونو دا فرض دی چې د خپل عوامو د سر او د مال حفاظت یقیني کړي. او زه خیم چې کوم حکومت د خپل قوم حفاظت نشي کولای، نو هغه ته خو بیا د حکومت کولو حق هم نه دی حاصل.
تاسو څه ګڼئ چې دا قومي اکشن پلان چې د ټولو سیاسي ګوندونو او د حکومت په مرسته باندې جوړ شوی دی د ای پی ایس نه وروسته، دا ډېره غټه واقعه بیا یو وار مخې ته راغله، نو تاسو څه ګڼئ چې په هغه اقداماتو باندې عمل نه و شوی چې اوس بیا یو وار په یونیورسټۍ باندې دا قسمه پیښه وشوله؟
داسې محسوسېږي چې لکه د حکومت اقدامات که مکمل وی نو بیا خو داسې واقعیت نه کېدی. خو شاید د دوی دا خیال و چې دا مسئلې حل شوې، او ممکن د دوی لږ بې فکره شوي نه وي او خپل اقداماتو کې کمیم راغوسته دی. د دې نه خو دا خبره ثابته شوې ده چې دا کوئټه کې واقعه، بیا په کارخانو کې واقعه، دا واقعه دا دې یو تسلسل دی او دا دې خبرې علامت ده چې د حکومت اقدامات ناکافي دي او نامکمله دي. حکومت ناکامی کا پکار ہے چلے گئے اعتراف ہوگی.
وفاقی حکومت لا، صوبائی حکومت لا، خاص طور خیبر پختونخوا حکومت لا سکول پکار دی.
داخلی دا دے حکومتوں نے بتا پوسٹ کو چھے وہ ستاسو وے چنگتے ہیں انہیں دیکھ رہا کہ اغور لقوم اور کو دے چھے اختیارات اور قانون پکار دے آگئے جوڑ کر وسائل اس رقمیں نشتا اس سو کے پلار کے اس رکاوٹ میں یہ داغے باوجود ہم دی ولے پرفارمنس خراب تھی، ولے کارکردگی زیرو دا، ولے قوم اداروں تا خلق تا تحفظ نشی اور کولے. نو کو بیا چرتا حکومت دے خبر پخپل ضرورت محسوس ہے، نو طول پارٹیاں را وقتے شی بیا پہ مشورہ کولے شی. خو بہرحال عام سڑے خوست چوک حفاظت نشی کولے، نو عام سڑے دا یونیورسٹی حفاظت کولے شی. خلق دومره د غریبۍ او د مهنګایۍ په مشکل سره مخامخ دي چې سړی خپل وروله دوه سیر اولاد ورځې وګټي، دا غټه کارنامه ده. حکومت خو وایي دی چې هغوی به خپل کار کوي، عوام خپل کار کوي، نو دا نوې پیښه او چاودنه دا خو د دې حکومت ناکامي زه ګڼم.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق چې ویلې په پېښور کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید د دولت ناکامي شي. د دغه سیبریدونه په افغانستان کې هم کیږي او لا هم سوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې وسلول پر تعلیمي ادارو بریدونه کوي؟ په څو شیبو کې به تاسو نظرونه هم واورو. کولی سئ چې دوی شمېرې چې په افغانستان کې فعالې دي هغو ته زنګ راوهي. یوه شمېره مو د 0909203545، بله شمېره مو د 0908225515. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مرکه مو اوریدله. اوس په د کراچی د څو اوسیدونکو نظرونه واورو چې په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د نننۍ حملې په اړه دوی څه نظر لري.
زمانم خپل زید دے د ثواب تحصیل سیدن کې او دلته کراچی کې سټل ما ملیریا کې پاد کې ګما ما په ټي وي کې دا خبر چولی دلا ته په الله پاک یقین مانه او کا چې دومره سخت پریشان شل مې لکه د انسان په خپل کور کې تما کو شي پته نه لګی چې دا کم خلق ته کم مزب دے اقتدا کارونه کې یار دا خو نو مسلمانان دي نه انسانان دي. په یونیورسيټه ته خو تعلیمي داري دي ګوره، ته خو زمنګا د پدرنای یو ذریعہ دا زمنګ څنګه نور سدي مګ څنګه خو دا یو چادر چار دی والی پاد شوی دا چې زمنګ یونیورسٹی دی من تن پری دی کالجونه لاله تباکه اسپیتالونه تباکه او درغ غبل لبی جمعه دینه پری مدرسه دینه پری دی اسکول دینه پری دی بس سٹاپ دینه پری دی اخر چتا لړی چې ماته داو الله پاک ته تباہ برباد کیرو رضا زمون به یقین په خدای او قاضی او پختون په مسلمان په نسبت دلکه زما په کور کې دما کا شو.
نو مراد دی کیږي په دی وجه چې کوم مقصد لاله دی دنیا تر لګی هغه مقصد پرې خې دی نو په دقی برا سره کیږي کله په پختانه مړ کیږي کله په ماجر مړ کیږي کله ہر سوکھ چ مڑکی گی مسلمان مڑکی گی انسان مڑکی گی وجہ صرف سر چ اللہ رب العزت دا امت کم مقصد دی دنیا تر لے گل اگر مقصد پریخ دے
زمان دی ڈاکٹر ابھی مسخیر او زده دې هم دې سخت مزمت کوم او دا زموږ د پښتنو قوم سره خاص خاص ډیر زیاتې روان دي. ک طالب هم دې پښتنو په نام باندې مري او ک سټوډنټ هم دې پښتنو په نام باندې مري دا دې سخت مزمت کوم او انټيليجنس د ادارو د خدمتو د خواصک په کارش دوی منظمه کاروي دې خلاف کې او دا نیټ ورک کم دي هغه ختم.
د کراچی څو اوسیدونکو په چرسده کې پر پاچا خان پانتون برید بیلابیل عکس العملونه فارولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت د پېښور پر یوه پوځي پښونځي تر برید وروسته چې د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 وسو په دغه ایالت کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړی وو. د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګه مشر ډاکټر اعجاز خټک ازادي راډیو ته ویل که څه هم نننۍ برید پر تعلیم او تعلیمي ادارو خپل اغیز لري، خو دغه سي بهیر یو مخ نسي درولی. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې وسلوال پر یوه تعلیمي اداره برید وکړي.
طالبان یا دهشتګر تهدیدګر چا پسند لوی دښمن پر تعلیم ګڼي، ګڼي چې تعلیم چې دلته څومره عام کېږي د ترهګرۍ لاره به مخنیوی به کېږي. هلته دا ځوانان یا به ترهګرۍ خواته او کرایم خواته مختلف قسم دغه خواته یا تعلیم خواته چې تعلیم لارې بندې شي هلته زیات شي. نو تعلیم هغه کفور دښمن ګڼي، سیاسي پارتیانې ګڼي، نو لوی دښمن په هغه کې هغه تعلیم ګڼي، ځکه هغه تعلیم بل شی دی چې تعلیمي ادارې سره د دهشتګرد خبره مقصد دای چې دهشت یېره پهلاو کو دا شي چې واقعي کو چې خلکو ورته خیال شي. تعلیمي ادارې کې چې ځوانانې ماشومانې نو هغه ته هلته چې دماکه وشي هلته چې خلک دغه شي، نو لکه نن دې واقعې ته ګوره ټولې دنیا خیال دی. پرون هم پېښور سره خوا کې دغه افسوسناکه واقعي ده چې اووه اته کسان دغه شوي دي، نهه کسان دي، دوی چې شل دي یا زیات دي اوس بیا هم هغې ته چا دومره خیال نه دی کړی څومره چې نن ته شوی.
بلکې خټک صاحب تاسو د تعلیمي ادارو یادونه وکړه
دا دی چې دوی سره هغه اداره غواړي چې زیات دنیا توجه راشي.
بله خټک صاحب، دغه سي بریدونه د پاکستان په نور ایالتونو کې هم کیږي، په سند کې هم کیږي، مثلا په پنجاب کې هم کیږي، خو هلته پر تعلیمي ادارو بریدونه نه کیږي. ولې په خیبر پښتونخوا کې دغه سي برید وسي؟ ستاسو نظر څه دی؟
دلته کې اصل زیات کیږي د پنجاب او دغه پښتنو دغه وطن کې دلته کې د دویم دغه دی تعلیم شو ترګری دا څه چې دلته کې د زیات غواړي چې پښتانه کم ترګر دي، نو پښتنو کې زیات دي سپایان زیات دي. مشران خو په پنجاب دغه کې نو مشرۍ لپاره خو تعلیم ضرورت دي، سپایي لپاره تعلیم ضرورت دي. نو پښتون خو دی غواړي چې د ترهګرۍ سپایي پاتې شي او نور هلته کې تعلیم باندې، ځکه نه دغه کوي چې اخواته خو مشران پیدا کېږي. تعلیمي ادارې دا ورته لکېږي چې اسانه وي په دې باندې حمله کول هلته مقابله کې. بل شی دا دی چې په پنجاب کې چې کوم ترهګر دي هغه زیات فکري په تور باندې زیات ترهګر دي او هغه اکثر به تعلیمونه کړي دي، تعلیم یافته دي، لږ ډېر سبق ویلي دي. موږ پښتنو کې عام خلک دی ځان سره کړي دي، ښه برین واش کړي دي، زیات پوهه نه دي، خو بس یو ګرمه کړي چې اسلام راولو او دغه کوو. دلته تعلیمي ادارې دی ته پاره څه پته نشته دي، څه لوی دښمن ښکاري.
بله پنجاب پېښور پر پوځي ښوونځي باندې له وروستۍ حملې را دېخوا په ټوله پښتونخوا کې پوځي تدابیر زیات سی وو، امنیتي اقدامات زیات سی وو. څه فکر کوي چې هغه تدابیر او هغه اقدامات کافي نه و که څنګه چې بیا دغه سی ولوې حمله وسوله؟
ترګری چې ده کړه تقریبا الزامي مسله نه ده، یعنې ته بس پایان د فوج مودرې د حملې به وکړي. دا یو انشاء ده تر څو مور تا ورسره سیاسي عمل نه کړي، تر څو مور اقتصادي عمل نه، تر څو مور فکري عمل نه، دا کیسه نشي روکېدلی. فوجي عمل، پولیس عمل، انتظامی عمل، د سیکیورټي عمل، دا عمل، دا انتظامات صرف ای روکولی شي لږ لږ به لږ حفاظت نورې معاشرې ته ورکولی شي یو هده پورې، خو پوره ترهګري هېڅکله هم صرف پولیس یا سیکیورټي انتظاماتو باندې دې باندې نه ودرېږي. دا ورسره نور خاص تر سیاسي عمل کې زیات شي، خلک د جمهوري فکر راشي، تعلیمي راشي، فکري سوچ راشي، ستاسو چې یاره دا فکر دي څه غلط دي، خو غلط دي نه بل څنګه چې کوم نه فکري جګړه راشي. هغه باندې د پاکستان چې کوم پروګرام دی هغه خواته لږ کمزور ښکاري، هغه سوچونه شته. فوج معامله کې بل شی نه تیاري افغانستان سره او نورې دنیا سره هم تللی شوي، هغې باره کې د پاکستان چې کومه سرکاري پالیسي ده هغې کې دا ترهګري ته بد ګڼلی شي، خو دومره زیات بد نشي ګڼلی.
بله تاسو فکر کوئ خټک صاحب چې د دغه سي حملو تاثیرات به څه وي پر تعلیم او تعلیمي ادارو په دغه ایالت کې؟
تعلیم هم جاری وي ما یقین دی، خو ظاهر ده خلک په یره شي، نقصان ورسي، زیات نقصان وي، د جنکو تعلیم ورسي، د لرو علاقو خلک وایي چې یاره پرېږده یاره جنۍ باندې څه سبقو اندام کېدای شي، نو اکا دوکانو نقصان خو رسي. ظاهر ده انسان ته ژوند زیات اهمیت لري د نور تعلیم یا د ارسنال یا تاول علي نقصان خبر سي، ہمارا یقین میں سے دو روز پچتا بیا خلق حکومت کا بادشاہ خانی سی ہم اس انسان ادا کری اور نور بم ڈکی
د پېښور پانتون د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټکو په چرسده کې پر باچا خان پانتون برید نږدې شل کسان وژلي او دغه برید پای ته رسېدلی دی. په افغانستان کې هم پر تعلیمي ادارو بریدونه سوي دي، دغسې ورته بریدونه او تلفات یې اړولي دي. ستاسو اورېدونکو نظرونه به هم واورو چې په دې اړه تاسې څه نظر لرئ. په افغانستان کې مدوي شمېرې فعالې دي، تاسې کولی سئ چې دغو شمېرو ته زنګ راووهئ، په ژوندۍ بڼه خپل نظر راسره شریک کړئ. یوه شمېره مو د 0999-203-1540، بله شمېره مو د 0-22-15-15 تخنیکی همکاری شرکه وی چیزی نوریدون که پلا این که دی دوی تا باورسو بله میربانی و که یازادی را دیوده
دلیا سلام علیکم چه وزن کل سلام علیکم تا اوریدون که
وعلیکم السلام
دیل من دو لایت نورندی که
میربانی ساس و نظر سده پر تعلیمی ادارو دا وصلوال لخواه بریدونه ولی داغه بریدونه که جی او سه اواقع بلاری
زنده بسی خدای دیزت و که په تعلیمی ادارو باندی او په تعلیمی مؤسساتو باندی د مخالفینو او یا د طالبانو او یا د نورو مسلمان اصلو عملی په دوی باندې فقط او فقط دغه غواړي چې د خلکو روحیه ضعیفه کړي او خلکو ته یو ډول تشویش ور واچوي تر څو دغه تعلیمي مؤسسې ټولې وتړل شي او خلک او دغه جامعه دغه منطقه لکه پاکستان او افغانستان دغه منطقه د دې دهشت او د دې وحشت خوا ته لاړ شي. بل کوم هدف دې ته نشو موږ تاسو ویلی دې ته کوم هدف لاسته راځي.
بلې، په هلمند کې هم چې تاسو ژوند کوئ په سلګونو ښوونځي تړلی دي. په هلمند کې تقریبا په زرهاو ماشومان هلته هم د زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. څه تاثیرات یې کړی دی دغه بې تعلیمي په دې ولایت کې پر ځوان نسل او د دې ولایت پر وضعیت؟
سل فصل کې په دې ولایت کې په ځوان نسل باندې تاثیر کړی دی. د ځوان نسل یې ډېر ناامیده کړی دی. ځوان نسل وطن پرېښود، په سلهاوو ځوانان مو له وطنه څخه تېرې دي، فراره شوي دي. او بل ټول بعضې که کار ورته پیدا شوی دی خو کار یو کار یې نیولی نه ټوله تللي د مخالفینو صفوفو ته. دا د دوی صفوف هم دلته تقویه کوي، دوی په دغه خاطر دغه حملې او دغه
کې هم پلان کې دی. دوی ته به ورسو چې زیات انتظار کړی دی. بلې بیرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبري سات. بلې مهرباني وکړئ، ستاسو غږ خپریږي. اوریدونکو لږ چې موږ
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني،
زما نوم ابو الیمان دی، د جلال آباد خان خبرې کوم. دغه نننۍ کومه حمله چې په پاکستان کې ترسره شوې ده، دا خو غیر انساني او غیر بشري عمل کړی دی، ځکه چې ټول امت مسلمه دا پر باندې چې کوم دی بد وایي. او زه د خلکو تیارم چې څه رقم مذهب والا دي، څه رقم ایمان والا دي، چې داسې هغه غیر مقصود ذهن ته ورځي، نو ډېر بد پېښه شوې ده. او الله جل شانه د خلکو سزا ورکړي. غمجن
عام خلک څه کولی شي د دغسې بریدونو په مخنیوي کې څه همکاري کولی شي؟ ستاسو نظر څه دی؟
دا دی چې انفرادي او اجتماعي خلک دا اسلام او تعلیم چې کوم دی عصري، دا د اسلام سره ټکراو کې نه، بل د حفاظت شي. او د مدرسو مکتبونو دغسې پوهنتونونو چې کوم دی حفاظت، د هر مسلمان عزته او دا چې کوم دی هر سړی پکې خپل هغه استعداد او وسط مصرف.
ډېره مننه ستاسو څخه. ستاسو نظر واورېدل سو. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، ده ته به هم ورسو چې څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو غږ خپریږي. مهرباني،
داسې سینه پوهنتونو باندې داسې وړوکو ماشومانو باندې زما په خیال سره داسې بریدونه خاصو کفارو مسلمانانو د تعلیمي پورته کول نه، مسلمانان غواړي چې شاته پاتې شي، مسلمانان غواړي چې خپل مابین کې جنګونه باندې اخته شي، د مسلمانانو اسلامي ادارې وتړل شي، مسلمانانو ته تاوان ورسېږي. زما په خیال سره داسې علمیه پر مسلمانانو باندې ډېر الحمدلله اسلام د کامل د اسلام د اساس د اسلام د
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. وروستی اورېدونکی به رواخو بیا وروسته ورسو لنډو خبرونو ته. بل اورېدونکی په لاین کې دی، ده ته هم ورځو تخنیکی همکاری شرکه وی چې ټلیفوني تماس قطع شوی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اوري چې افغان ولسمشر سی وی ستللې سو د اقتصاد په نړیوالو غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زین اوري.
اوریدونکو ستړي مسئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته تللی دی. هلته به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو له استازو سره وګوري. دوی به په نړۍ کې د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د افراطي ډلو په ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمېدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغېز پکې شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په فاریاب کې پر یو شخص باندې د هغه د خاوند لخوا حمله په شدت وغندله. دغه سړی په یو سړی په فاریاب کې درې ورځې وړاندې د خپلې مېرمنې پزر پرې کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا کار غیر انساني دی. د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د پاچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسېدلې. په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. حمله په داسې وخت کې وسوه چې د پاچا خان پوهنتون کې د ځانګړو ادبي د یوې ځانګړې ادبي غونډې لپاره تیاری نیول شوی وه. د ازادي راډیو خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي چې په شاوخوا سیمه کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي دي چې د په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حملې چې د رواني میاشتې په پیل کې وشوې غندي او ناوړه کاری بولي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په خبري ساعت کې واورېدل. اوس مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن په پکتیکا ولایت کې په نړیوالو معیارونو برابر دی ورزشي استډیوم د بنسټ ډبره کېښوده. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله سنیکسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ دا استډیوم د 14 میلیونه افغانۍ پر ارزښت د کرکټ بورډ په مالي لګښت جوړیږي. نوموړي وویل چې دغه استډیوم به په راتلونکو اتو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغانستان کرکټ بورډ د کندهار د ورزشي استډیوم تړون له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د انجنونو د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن د آریا او افغان ټیمونه د یو بل پر وړاندې خپل وروستۍ لوبه کې سره مخ شوي دي. د افغانستان د انجنونو د فوټبال فدراسیون مشرې زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوه. اغلې مهری د دغو سیالۍ څخه هدف د فوټبال په برخه کې د انجنونو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د انجنونو د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د کابل د دوو ټیمونو ترمنځ د ډسمبر میاشتې له 19 څخه پیل شوي او د دغه اونۍ تر پایه دوام لري. او د روان میلادي کال د فبروري په 6 نیټه په لومړي ځل د افغان انجنونو د هاندبال ټیم د جنوبي آسیا یا سیف گیم په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي آسیا په سیالۍ کې به 12 انجونې او 14 نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو 15 میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. ښاغلی نیازی دغه راز وویل چې افغان ټیم به وکړای شي چې په دې سیالۍ کې وځلیږي. د افغانستان د هاندبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه افغان لوبغاړو د هاندبال په برخه کې د سپینو زرو او برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې د اتو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي. د خبرونو پای
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په دې خبری ساعت کې مو تر دې شبې پورې دغه راپورونه درلودل او دغه راپورونه به اوري. چارسده کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. په دغه برید کې نږدې 40 کسان وژل شوي چې په هغو کې محصلان هم شامل دي. په یو مرکه کې مو دا واورېدی چې دغسې برید پر تعلیمي ادارو څه اغېز کولی سي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو لپاره سی وی ستللی.
جمهور رئیس صاحب اوسې کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولي دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده.
نهاویش کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي.
کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي. د خپلې بودیجې څخه جوړیږي. موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو درسره یو. افغان ولسمشر سویس ته تللی څو د اقتصاد په نړیوالې غونډې کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. ولسي جرګه هم هیله منه ښکاري. تفصیل د سفیر ولستانګزی په راپور کې.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث هودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سریا دلیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفادې د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده، د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستې. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنوري له 6 متر څلور وشتمې د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیلې کتنې پکې لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزی هیله ښیي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانېږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور رئیس صاحب اوسې کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سرته رسولې دي هغو ګزارش ورکړي او په راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع، مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. جلالت ماب جمهور رئیس صاحب د صلح لپاره هغه میکانیزم یې تیار کړی. په هغې باندې کېدی شي د پاکستان صدر اعظم ته او همدارقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یوه څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپوه روح الله امین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم.
خپله امین وای زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ وکولای شو یو اجندا مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. پراتلونکي کې ستر اقتصادي هدفونو ته رسیدو لارې ولټو.
اقتصادي چه کارایي کده میتانیم.
خپله امین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپل ګټو د خوندیتوب هڅه کوي. په افغان حکومت د حکومت ولې او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سخت نیوکه کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاسته راوړنې بولي او اوسنۍ غونډه هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
مبردل چې د افغانستان ولسمشر پر امنیتي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره سویس ته تللی دی. د کورنیو چارو وزارت د مرکز کابل د دوو امنیتي حوزو امیران د وظیفوي غفلت له کبله له دندو لرې کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان وی چې دغه پروسه به د هیواد په نور ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي. یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امیرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف ښه ترسره نشي کولای او یا هم
د دې عدم د توجه یو ستونزه رامنځته کیږي. دغه خطر دا یو د اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی او دا شرط اثر دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي
دا په داس سال کې رچک مرکز کابل کې د اتمی امنیتی حوزې امیر د دغه حوزې مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتی حوزې امیر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو ښوونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه ښوونځي ساتونکی هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړۍ له کبل لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو. دا لومړی ځل دی چې د یوې اونۍ په موده کې د کورنیو چارو وزارت اړوند 115 افسران او مسؤلین د نه کفایت او په دندو کې د غفلت له امله په کور کې نیول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د ښه سمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولي. وایي چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل:
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه
ډیر مهم دی که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملي نشي نو بیا هیواد د ځنګل په قانون بدلیږي. که همداسې په ټولو حوزو کې پوښتنه وشي هغه پیښ چې کیږي د هغې په اړه وپوښتل شي زه یقین لرم چې ډېر مؤثر تمامیږي.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه باید شفافه او له ټولو سیاسي اړیکو خالي وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ولي لویان عطاالله خوژاڼي مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرهار کې خپل د ولایتي ادارې لوري څنګه چې بینو د یو لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دا کسانو کې دا چې غاصبینو هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکه غصب کړې وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په دې کې بېلابېل ډلونه کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایه دار دي. هم درز زورواکي هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته چې دوی هم په ځینې وخت کې اثر ممکن دوی هم ونیول شي. خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړۍ کې نه دي نیول شوي. ولی زموږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي یا هر څومره زورواکي واوسېږي یا سرمایدار واوسېږي ولایتي ادارې به یې تر تاثیر لاندې رانه شي او دغه د نیول اقدام به وکړي.
هغه کسان چې تر سلو جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي. څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګروېژنې کیږي؟
موږ خپل کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي. څارنوالۍ ته هم په رسمي ډول معرفي شوي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شفاف ډول ترسره شي.
د کانال مځکې هم په دغو مځکو کې شامله مسله ده، ځکه چې اکثره وخت په راپورونو کې د کانال مځکو یادونه
کېږي. د کامې ولسوالۍ د بېسودو همداراز د روداتو سرخرود او ځینې نورو سیمو بېلابېلې ځمکې دي.
دا په کومو کلونو کې غصب شوي دي دغه ځمکې؟
له پخوا څخه غصب شوي دي. تقریبا د تیرو 10 کلونو په موده کې دا غصب شوي دي. حتی داسې هم شوي په دغه موده کې چې ورباندې بلډینګونه جوړ شوي دي، ډېر لوړې قیمت لرونکې ودانۍ ورباندې جوړ شوي دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړېږي او غاصبین او سرغړوونکي به نیول کېږي.
بله، خو ګڼې صاحب په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. وروستي معلومات څه دي؟ څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات؟
په زمي اندخني د دایش وسلواله د لتخزیاسي د ولسون ورسته همغږي چې د ولایت مقام په حاله زنه راسته شوی ده د دایش د ټول لړۍ روانه ده هر ورځ تاسو ګوري په اوسط ډول تر لزګونه دایش وزل کیږي او دوی ډیر تر تحصیل لاندې راغلي دي او ځکه د لوی وزل شوی ده څومره ګوښونه چې دوی وڅ دی ګوندي ډیر فعالیتونه کوي دا وي بش پر مخایبه شوی اوس د په دې کم شمیر دایش په نګرهار کې شتون لري دوی خپل فعالیت کوي خو هغه هم مختلفه دي او دوی هم له منځه وړل کیږي
دوی پاچین ولسوالی کې زیات حضور لري د نورو ولسوالیو په نسبت لکه څنګه چې راپورونه وایي پاچین کې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالی ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي
هر ورځ پاچین کې کوم پټن ځایونه چې دي په نورو سیمو کې په سرحدي سیمو کې هغه ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي زموږ ملي اردو ملي امنیت سرحدي پولیس او د نورو ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي ډاډ ورکوو چې ان شاء الله دایشي څومره امکانات لري دا ټول له منځه وړي
د ننګرهار والی ویان اتاولا خوجانی و چې ویلې په دې ولایت کې د مزکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال نه هیڅ کس نیول سیوی او دا لړۍ به روانه وي ک په ننګرهار کې هڅه کیږي نیول سیوی مزکې له غاصبانو خلاص سی په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخ مزکې د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به د کرکټ بورډ لخوا ورکول کیږي دا طپان راپور راکوي
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړیدو چارې په نږدې 15 جریبه ځمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې د کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لومړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالی مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا غ ولایت یاد کړ چې د کرکټ په برخه کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره زموږ د نسکلنو ځوانانو لپاره او زموږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان موږ ته راکړي دي او زموږ ملي لوبډله د پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه ښودلې دي همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي د خپلې بودیجې څخه جوړیږي موږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو د ولایتي ادارې مسؤلینو ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی په جوړیدو کې د مرستې تقاضا وکړي او هغه وایي چې د دې لوبغالي په جوړیدو کې ورسره مرسته وکړي
یو خو دوی هم موږ ته اطمینان راکړی د دوی د اخلاص نه بل موږ سره بشریکه باندې مرکز کوشش کوو چې ډونر ورته پیدا کړو موږ خو مېرې څلور دېرش جریبه ځای دی په تدریجي ډول باندې تر څو پورې دغه 14 میلیونه چې دوی خپلې بودیجې لګولي دي باندې به کار شروع کیږي او دې سره په څنګ کې لکه څنګه چې ورور ویل چې 1 میلیون ډالر مخکې په نظر کې ورته نیول شوي وو نو بشریکه باندې به کوشش کوو زه مطمئن یم انشاءالله چې د وخت تېرېدو سره به دا نور بودیجه هم موږ ورته پیدا کړو
دغه لوبغالی چې د کرکټ بورډ په مالی لګښت په نږدې 15 جریبه ځمکه کې جوړیږي ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړېږي او د پرانیستې د مراسمو پر مهال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجي عزالله پزلي وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسه د د خپل بوجې سره د دې تعداد ان شاء الله کې خود لسو په دې کې به بسته مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې په هغه کې اکیډمي جیم دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې در 2018 پورې دغه ګراوند په هغه معیارونو باندې جوړ کړو چې واقعا انټرنیشنل لوبي دلته وسی نو په دې سره 13 ورځ د کندهار په ولایت کې دغه ګراوند دبل ګراوند قرارداد شوی دغه نړۍ به هم دغه سي جاري وي
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یواد په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالي جوړ کړي او دا لوبغالي پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي چا چې ډیر خلک وژلي دي باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونوموي شي دا د افغانستان د فره یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته او اکثریت ځوانان په شګلنو او اروشو میدانونو کې لوبې کوي او دا ولایتي لوبو د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډیو ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو هیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. دا خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ازادي راډیو ته نن وکړه. قسیم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهده وه چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل وه. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راځي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړېدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د تونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې له لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم د خپل پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنری له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
پیشنهادات مو مشخصا به کشورهای
اروپایی
همی بوده که
بر دیوایز مش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو ته داوه چې لخلکو سره په انفرادي شکل چلند وسی تر څنګه د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کسان دی او که څنګه له افغانستان څخه د خلکو د تیښتې اساسي لامل په دغه هواد کې رواني جګړې بلل کېږي خو خلک په بې صبرۍ سره د ته پټه مدي چې له وسلواله مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبت نتیجې ورکړي او دا کار لښته لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لرو او محدود امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولیس ساتلی دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الوخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی تاسو د دې ولس یې.
مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیري د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیري خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو مرمۍ ټوله را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمي دی د ژوند اخیری سلګی دی ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وی چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچینه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي هیڅ کله به دوی دا ارزو نه پرې کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست میړنی ولس لکه سره کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې ساتنه کړې ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه میړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولې گئی په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده یو.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې ویشتلی و د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. په لټون کې وایي دغه افسر په پټه د اسامه د مړي یو تصویر ساتلی و او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل شوي کتاب کې چاپ کړی و. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وشل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به یې د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د ده له مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوه ورځني سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبرې کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر پراپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژۍ انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو پانګونې او پراختیا 14 سندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې د دغه هیواد د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز نوم ورکړل شوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شی په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دغو هیوادونو د دوړخیزو اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ سوداګرۍ کچه 90 میلیونه ډالر ته ورسېده. ولسمشر شي وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر وو سعودي ته سفر کړی و او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی و. سعودي ته تر سفر یوه ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره کړه او په هغه کې یې عربستان یو ورور هیواد وباله او دا یې هم ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې د هغه هیواد په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 60 میلیونه ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لویه مرسته بلل سوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شي مصر ته هم لاړ سي او له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او له ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای سي. په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 50 صدې کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. په دغه برید کې شاوخوا شل کسان وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو دپاره سویس ته تللی. په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې 9 کسان په دې لړ کې نیول سوي دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر دې نورو د دې تر څنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري ساعت کې راپورونه او مطالب درلودل.